تونو مرستندوی پلاوی یونا مارکل کړی چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له جدي معلولیتونو سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوز بله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات متقبل کی کډرمنه کوللی سکون کو زې پرشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن یو لسم دوسته هله د تاسو ټول کډرمنه کوللی سکون کې برت روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پټنې درنو سکون کو داسې مرسته سو دی یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن یو لسم دوسته نو هله د تاسو ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیټ ډول سره زکریو او سړي او نو لسته امادګي هم چمتو والول قدرمن زکون کو نن ورځ مرسته سو پیول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دي لومړی فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګا چونه دویم د اوبو لګول لوی پروژې دریم د اوبو چنل چنول یې هم تصفیه کول دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو هله دا چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ وروبلری زکون کو د لاسته پېپر شبو کې لمړی مرتا سو پنړی کې او با په هغه باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې مرتا سو پنړی کې او با په جنو او د هغه پنګاچونی په حق له پښپړ د سر معلومات ترلاسه کړو قدرمن زکون کو لکه څنګه چې مرتا سو ټول په هیجو او بس مرتا سو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي چې پرته له او بو څخه حقیقت چیرې انسان او وسیږي حیوان او وسیږي نبات او وسیږي سروي به هر څه چې وسیږي پرته له او بو څخه نشي کولای چې ژوند دی پاتې سي نه ټول ژوند دی موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي اوبو چې دی درنو زکون کو په ټول ځمکه باندې په یو ډول سره یې هم په برابر توګه سره نه دی ویشر سیمه نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې د اوبو نیولې ده او په هغه اوبو څخه بیا په سلو کې اوونی وی برخه چې دی سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دی چې د اوبو د سشلو لپاره آماده نه دي نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخه دی په خپل چنغولو ته ضرورت لري همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو او بچی چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي کچېری یو انسان په درو ورځو کې او په ونس شي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي نو او په ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درو ورځو کې مړ کیږي همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډ وګړو څخه 1 میلیارډ څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه به برخې دي په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په 80% ناروغي چې دی د 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې وبې په کرن کې لګول کیږي د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دیش محصولات خړو غول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارډ تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارډ به د سشلو او بوله کمه سره مخامخ وو چې په دانه 3 میلیارد تنه کسان کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو کمښت سره مخامخ وو همدارنګه کډرمن زده کوونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوڅه خزيات شخړې او جګړې چې سره ورسول نه د اوبو پر سر باندې کومې پیښې چې تر سره سوي دي په هغه کې یو شو وسلوال نه شته را مې سوي دي چې د هغه مخې څخه زیات شمیر اقتصادي او مانوي زیان نه را مې ستکړي دي همدارنګه کډرمن او ګلالي زده کوونکو یو زیات شمیر پر مخته یي هیوادونو کې په تیر بیا کې هغه افریقا او اسیا هیوادونو چې دي په دغه هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي. نو په همدې خطر سره د شمی سلجم راو تاسو ورکول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې لېږدول کیږي او 1200 متره لوړو غرونو څخه اخوا ته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسیږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمون زده کوونکو هیله ده چې د دې دمپورې تاسو ورباندې پوه سوي واوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسیږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویو پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لویو پروژې کوم پروژو ته ویل کیږي او په کوم سیمو کې سرته رسول کیږي. ورځ د کوونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړل چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې، نو موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کیږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوې چې خود دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپله د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګي اوبه تروي وي، یعنی مالګینې اوبه لري او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلې سو درنو زده کوونکو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې د ډېر زیات حساس سوله یا هم احساس بوله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونکو ته خپلې اړتیاوې بیې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به دربلودلې په خپلې بیکارونو سره تر سوال هاوه خو به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښته ناسه کافي دي د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي متر ترسیږي چې د اورښت په لندبال سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شاشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه که درمونه وګورلې ځکونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنی هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کیږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کې دوه څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبو رسوي چې دغه پیپونه یا هم نلونه په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریالي هم د دې کوم انوایرمنټ شي هغه پاک او ستر او سیږي او هغوی خپل خپلو اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښ نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره سولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي. بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي پازلا اوبو ورګډول او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي، چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تسپیسی او وروسته د هغه څخه ژوندۍ موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سندونو ژوندۍ ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې د انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلو څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د سشلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لویې پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسیو اوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا خو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس ته پرېږدي، زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبل کی قدر من اوغلی زکن کو زبر شنا غفار یوزری به هم تاسو ټول تشرف واس پای ما د ټول سم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا هله د چتا ټول قدر من اوغلی زکن کی برات رو غو جوړ صحت مند او سیریال د صحت چمه په پتن وی قدر من زکن کو مخکل دین چې زنن رستا سنو لوس پیل کن تاسو ټول خواجه زکن کی باید له خل زنو سره خپل د ټول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چاو کول منول لري تر سو کول سی د نن رزي د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزن سره ورکین البته درنو زکون کو نن راز مرسته سودا یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درس یا هدف چنن راز به مرو تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. عبارت دی له لمړی مهاجرتونه او لاملونه یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې دریم نژادونه څلورم د ټکونو جغرافي ویش په حق دی. نو هله د چې تاسو ټول په درمن زکون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زکون کو د لوست په فایل په شی بو کې لمړی مرو تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې یا هم زور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لمنو نه سړي. لومړی د لوس په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دی. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکه چې د استوګنې ځای ته بدلون ورکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر ورکړي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي د هغه هیواد څخه د کوچ کې او بل هیواد ته ځي الته استوګنې یا هم مشت کیږي. دې کس ته موږ تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ژوند برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ته ځي تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوي او پراختیاوي رامنځته کړي او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نور سیمو ته ځي اول ته سفر کوي چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی شو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلاوي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نور هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیاوي برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي درنو ځکونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نور اسانتیاوي تایره مېسته کې او هغه هیوادونه چې پرمختللي او اسري هیوادونه دي د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سهولتونه رامېسته کې. چې د ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت وایي کېږي، خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک د دې چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي. لکه څنګه چې شمه سن مراد تاسو د درکوالې سوچ زمر د ګران هیواد افغانستان زیاتره شمه کسان چې دی په پاکستان کې مشتي شر پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دیته ارسي وی چی تر سو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي، یعنی زیاتره کسان زمرد کړن هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له عمل څخه د سیاسي ستونزو له عمل څخه د دولتي او نظامی ستونزو له عمل څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته ځي تر سو حالت خپل ژوند ته سہولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګر ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي یا خپل ځای پریږدي یا هم خپل ځای څخه ځیو بل هیواد ته ځینو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه ویزای شي په نوم سره یادیږي او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي نو د هیواد څخه بهر ویزای شي او کسان په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې څخه د دوی شمیر چې دی په 1400 مریض کال کې څلور ویشت میلیونه او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په گاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل چی د هغو پناه اخیستونکو ټول شمیر شي 15 میلیونه تنو تر رسیدي چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي چې ځین مهاجرتونه لند محل وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري او ځین مهاجرتونه چې وي هغه چې دی د اوږدې محل لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم ستا چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویل سودرونو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بلا بل ډولونه لري چې په بلا بل لاملونه له عمل څخه سرته رسول کیږي چې له هغو له جملو څخه یو په خپل طبيعي لاملونه دي. طبيعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت او سیږي، یعنی آب او هوا او هغه اقليمي شرایط برابر ونه او سیږي هغه خرابې انساني سکول چې په هغه آب او هوا کې ژوند وکړي ګرمه او توده هوا او سیږي خاوري کمزورتي هم طبيعي آفتونه وي زلزلي او سیلابونه او داسي وي. همدا همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې لامل څخه انسان دې اړکیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي یا هم له یو هېواد څخه بل هېواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړکیږي تر څو د دې هېواد یا هم دغه سیمه تر کړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هېوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هېوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هېوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سنډو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي. او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي نو د قبل څخه د دې مجبور کیږي تر څو خپل هېواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هېوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده، نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي. لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 مریض کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دي درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړکیږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمنو غلالیز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاس ته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډېر اجوره ده چې زیاتره کسان دې مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ شي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو د هغه له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی دې ته مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کلمه معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نوم سره یادیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د 19مې پیړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه چې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 10 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه. چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرت پکې شامل و چې موقتی جبیا یې درلودل، او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل سپره او د هیوا هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیل هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډیر سیمو کې سره رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. تر نو زه کوم کو ته دې دم پرې موږ تاسو مهاجرتونه هم او پیشندله د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم او پیشندلې اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترجو پټي برخې کې موږ تاسو نژادونه پیشنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدر مونږ د کوم کو نژاد موږ تاسو تعریفو او نژاد په خپل د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري سیري پوستکي او رشتو رنگ بلون کې نشو او ورسي د دې ځانګړتیاوي ولري د نړۍ ټول خلک چې جې درونه ځکون کو درې اصلي ټکمونه باندې وشي سوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اورفایي ټکم په شي مربوط دي دوم زیر یا هم مغولي ټکم دي او تور دریم چې دی په خپل تور یا هم استوایي ټکم دي چې دغه ټول ټکمونه هر یو ټکم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري لکه جلا د ورشتانو شکل دي رنگ دي د پوستکي رنگ دي د سترګو رنگ دي پوزه ده د سر کوفي جوړت دي دا ټول جلا ځانګړتیا لري او هر یو به جلا ټکم لري. همدارنګ درنوز د کون کونن رسپلوس کې مرابط تاسو سپین ټکم نجات خلق پیژن سپین ټکم نجات خلق چي دي لوړه ونه لري یعنی کټ چي دي جگ دي سپین پوست دي جگ پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي کلاس سترګې لري چې دغه د ځانګړینو له جملو څخه شمیر کیږي. بل هم زیار پوستکي ټکم لرونکو کسان چې دي دوی پوستکي چې دي زیار پوستکي دي زیار رنگ لري پوستي همدارنګ تور او صفا ورشتان لري لږه ګرد سر ګردې کوفړي د سر او همدارنګ بادامي سترګې لري لاند پوزه او ټټه ونه یې کډونه چې چشتي ټټ دي او لږ غوندي چاغ کسان وي یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور ټکم کسان چې وي دي یا هم تور نژاد لرونکو کسان چې دي دا تور یا هم نسواري تورته پوستکي لري او پلنه پزه یې کړګوتی ورشتان لري او همدارنګ نو پړی یو شندي یعنی غټي شندي وي او ګډ یې هم دوارنګ ټکم مهاجرینو او مختلفو ټکمونو ترمیز د دود په فایل کې مېستر غلي دي چې مولات او سیمبو ټکمونه په نام سره دیج او سره پوستکي کسان چې بيدی ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګ له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې د امپری مودان ول وسل وس هم د ټکمونو او جغرافي ویش په حق له بلود ټکمونو جغرافي ویش دي درنو ځکه کو دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره ټکمونو څخه جوړه ده. نو زیاتره یې زیار پوستکي ټکم لرونکو کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوی دي یو اسیا د اسیا د لوی ویش ټکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیار پوستکي ټکم لرونکو کسان شامل دي چې د اسیا په لوی ویش کې د دې ټکم خلک د نورو ټکمونو په پرتله ډیر دي او همدارنګ بل چې دي د اروپایي لوی ویش ټکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دی او په شمال ختیځ او الپین او د رینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل سوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د ټکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان برتانیان آسیان او اروپایان مې برخې پکې تشکیل کړي ده. بل هم د امریکا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ ټکم څخه شمیرل کیږي او بل هم د استرالیا ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبلی میشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتن ترسیږي. نو درنو ځکون کو تر دې دم پر مو لوست ول بستي وسند لوست په برخه کې کورنی دنده کورنی دنده کې نجات تعریف کړی دوی سپین پوستکي سپین ټکم نجات تشریح کړی او درې مهاجرین د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړی. نو نساس دنو وسل لوست پر همدې ځای باندې پاتې درسې شو وخت لا پما
grano grano la ragle kurban kurban didana jane na jane minishma sami pajna jala raj van nikla ha kadumara swadhi dile کرما دکلی پور دا بدنامو نا گلی درواجو نو تک سو نا گلی سنگ دیو مندا مکلی بنے خدایا سنگ رار لے پلے بنے دکلی پور دا بدنامو نا گلی درواجو نو تک سو نا گلی سنگ دیو مندا مکلی بنے خدایا سنگ رار لے پلے بنے